دا مشال رادیو دا مهال په پېښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. د مشال رادیو په دې خبري ساعت کې مزبوري ول کاکړ هر کلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شنن یو تبصری هم در خبرو. خو لومړی د دې ساعت خبرونه چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا 15 ګوندونو پریکړه کړې چې ښځې به په انتخاباتو کې ګډون ته هڅوي. د بلوچستان بشري حقونو سازمان پر پاکستاني او امنیتي ځواکونو د ولسي وګړو وژنې تور پورې کړی او امریکایي ولسمشر دا خبره رد کړې چې ګواکې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه بایلي. بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا 15 لوی ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې به د ښځو ګډون ملاتړ کوي. په دې لړ کې 13 ورځ په بردیر کې د یوې ناحکومتي ادارې فریدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یوه غونډه وشوه چې پکې د عوامي نیشنل ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، فی پیپلز ګوند او تحریک انصاف ځایي مشرانو پر توافقنامې لاسلیک وکړ. دوی ژمنه وکړه چې ښځې به هڅوي چې د روانې یعنی مې میاشت پر 13 په بلدیاتي انتخاباتو کې خپلې رایې یا ووټونه وکاروي. دا پریکړه پر داسې مهال شوې چې روانې میاشتې په پیل کې د کوز دیر د صوبایي اسمبلی پر 95 حلقې په ضمني انتخاباتو کې ښځو ته د ووټ ورکولو اجازه نه وه ورکړل شوې او دې کار د ځینو سیاسي ګوندونو غبرګونونه پارولي ول. په کوټه کې د بلوچستانو د بشري حقونو سازمان پر پاکستاني او ځواکونو تور پورې کړی چې په تیرو 3 ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې لشلو زیات ولسي وګړي وژلې دي. تیر مازیګر ګڼو بلوچستانو د کوټه خبريالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه او له ملګرو ملتونو یې غوښتنه وکړه چې د بلوچستانو د وژنو مخنیوي دي وکړي. د حکومتي نېشنل ګوند یو مشر سېنټر حاصل بزنجو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال دا تورونه سم وبلل چې په بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونې شوې دي. دوای کتا سدا وایس چې په رسمي ډول پوځي عملیات پیل شوی نو داسې نه ده. خو یو خبره ز پسپینا کول غواړم چې لته ورو څو ورځو راهیسی د بشري حقوقو سرغړونې روان دي او هغه کسان چې هیڅ ګناي نه وکړي او په نخه کېږي د زغملو وړ نه ده. خو د پاکستان ملیشه ځواکونه د تورونو ردوي او وای عملیات یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي. په کراچۍ کې پولیسو په دوو نښتو کې د شپږو مشکوکا وسلوالو وژنې دعوا کړې. د کراچۍ پولیسو بیان عتیق شیخ نن مشال راډیو ته ویل د اتحاد ټاون په بیگانه نښته کې څلور او په منګوپیر کې دوه مشکوک وسلوال وژل شول. د دعوا وکړه چې په اتحاد ټاون کې وژل شوي د وسلوالو طالبانو د عمر خراساني ډلې غړي ول چې تیر کال په لاهور کې پر واهګه پولې په ځانمرګي برید کې ککړ ول. دا البته د هغوی د پیژندګلوۍ په اړه څرګنده ویل. د واګې په برید کې له شپېتو زیات کسان وژل شوي ول او پړای د جماعت الاحرار ډلې ویاند احسان الله احسان منلې وه. د کراچۍ پولیسو د تازه دعوو په اړه له وسلوالو څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي. بیګا ماښام په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل پاکستان له افغانستان سره یو نا اعلان شوې دښمني روانه کړې وه چې اعتراف یې هم کړی.
We seek a twin peace.
موږ د یوې غبرګې سولې په لټه کې یو. یوه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله او بله د افغان حکومت او وسلوالو سیاسي مخالفینو ترمنځ سوله. له موږ سره یوه نه اعلان شوې دښمني روانه وه چې زموږ پاکستاني همکارانو اعتراف هم پرې کړی.
اشرف غنی زیاته کړه چې هغو وسلوالو ته ښه راغلاست وایي چې سوله کول غواړي خو د سولې مخالفو وسلوالو پر ضد به له زوره کار اخلي. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما منلی چې د عراق رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته غورځېدل یو ټاکټیکي شاتګ دی خو وایي دی فکر نه کوي چې د وسلوالو پر ضد جګړه بایلي. لیټ لاټیک ورځپاڼې سره په پرونۍ مرکه کې اوباما وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې دوی باید په سنی میشته سیمو کې یوازې روزنه نه بلکې ژمنې هم زیاتې کړي او دا چې دا به بهتره وي چې سنی قبیلې د وس پرتله زیاتې فعال کړي. د اوباما دا څرګندونې پر داسې مهال خپرې شوې دي چې د اسلامي دولت وسلوالو تیره اونۍ رمادي ښار ونیو او د چهارشنبې پر ورځ یې د شام لرغوني ښار پالمیرا واک ترلاسه کړ. اروپایي ټولنې یو ځل بیا د ختیځې اروپا ملګرو هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل په څیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده. بیګا د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د دوه ورځنۍ سرمشریزې پرانیستو پر مهال د اروپایي ټولنې مشر ډونلډ توسک وویل دا یې په بشپړه توګه باوري دی چې د ختیځې اروپا له هیوادونو سره ملګرتیا د 28 غړو هیوادونو ګډ لومړیتوب دی. د ویل روانه سرمشریزه د مسکو ضد نه ده. توسکو ویل د ختیځ له هیوادونو سره ملګرتیا د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د ښکلا سیالۍ په معنا نه ده. د زیاته کړه چې که روسیه لږه نرمه وای، زیات جادو او زړه راښکون یې لرلی، نو ښایي د خپلو ګاونډیو پر ضد به یې خپلې نیمګړتیاوې د ورانوونکي تیریګرۍ او د بدماشۍ له لارو نه جبرانولی. د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل وویل د روسیې برعکس دوی دا مني چې د ختیځ بیلابیل ملګري هیوادونه پر خپلو لارو لاړ شي او دا چې د هغوی مختلفې لارې قبلوي. د اروپایي ټولنې د ختیځو هیوادونو ملګرتیا په پروګرام کې اوکراین، جورجیا، مولدووا، آذربایجان، ارمنیا او بیلاروس شامل دي. قرغیزستان د روسیې په مشرۍ په اورو آسیایي اقتصادي ټولنه کې شامل شوی. په دې لړ کې ولسمشر الماسبیګ اتمبایف تیره ورځ د قانون په لاسلیکولو ټولنې ته د خپل هیواد د داخلېدو منظوري ورکړه. روسیا، قازقستان، ارمنیا او بیلاروس د دې ټولنې غړي هیوادونه دي. د قانون منظوري غونډې ته د وینا پر مهال اتمبایف په ټولنه کې د قرغیزستان شاملېدل د خپل هیواد اقتصاد لپاره یو فرصت یا موقع وبلله. دا ټولنه چې پخوا یوازې ګمرکي اتحادیه وه غواړي چې په سیمه کې د اروپایي ټولنې په څیر واحد بازار جوړ کړي چې له 180 میلیونه څخه د زیاتو خلکو په سیمه کې به د سامانونو او خدماتو آزادانه حرکت ته لار برابر کړي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. وستاسې له رابعې اکرم خانه د کرنسیو یا د اسعارو بیې او د موسم حال اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ اخیستل کیږي او په 103.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 104.50 روپۍ او په 104.50 روپۍ یو یورو په 104.44 روپۍ او په 104.45 روپۍ یو ریال په 20.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 20.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.05 روپۍ او په 28.10 روپۍ او یو افغانۍ په 1.75 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور کې د باران امکان دی او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 3.0، بنو کې 1.5 او 3.0 او په کوټه کې 2.0 او 1.5 وي.
خبرونه تاسو له مشال ریډیو اوریده چې پامیر ساحل او ربیع اکرم خان وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا 15 سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې شزی به په انتخاباتو کې ګډون ته هڅوي. د بلوچستان بشري حقوقو سازمان پر پاکستانوي امنیتي ځواکونو د ولسي وګړو وژنې تور پورې کړې ده.
مختلف علاقو میں آپریشن کی جا رہی ہے، لاشیں پہ کی جا رہی ہے.
افغان ولسمشر وایي تر وسلوالو مخکې باید له پاکستان سره سوله وسي. د جمرود اوسیدونکي وایي په اف سی آر کې بدلونونه نه عملي کیږي. د یوه کس د جرم په تور ټوله قبیله ځورول کیږي.
او بے گنہنگیر کی بے گنہ منسی نو بے پراتی خود پراتی
مو خود ډیر تکلیف زره مغي زکه چې مشرانم ګیریږي کشرانم کې پراتوي.
په اسلام آباد کې د پښتونو میالي لیکوالي زیتون بانو په ویاړ غونډه سوې. پوهان وایي د میرمن بانو قلم پښتون قلم وو.
د زیتون بانو بیبی قلم چې دی هغه ډېر پښتون قلم دی، ډېر زیرک قلم دی او د انسانیت د ښېګړې او د قلم د حرمت قائل دی.
په خبرونه کې تبصری او شننی هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریده، د خیبر پښتونخوا 15 لویو ګوندونو پریکړه کړې ده چې په انتخاباتو کې به د ښځو د ګډون ملاتړ کوي. د خبره د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا تابع کړې غونډې په دوران سوي. دوی ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به ښځې د ګډون لپاره هڅوي. تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پروز د خیبر پختونخوا په برادر سیمه کې د غیر سرکاري تنظیم فریډریک نومان فاونډیشن لخوا مقامی هوټل کې د یوې دستوري تابع شوې و چې پکې د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، پیپلز ګوند، جمعیت علماء اسلام او تحریک انصاف ځایي مشرانو ګډون لرلو. دغه دوران په جمهوریت او جمهوری عمل کې د زنانو په کردار خبرې وشوې. د غونډې دوران ټول سیاسي جماعتونه د دې خبرې سره متفق وو چې باید زنانه هم په سیاسي او جمهوری عمل کې فعال کردار ولري. د دوی ویناوه چې ټول ګوندونه ګوندونه به لخپل خوا کوشش کوي چې راتلونکي بلدیاتی انتخاباتو کې زنانه د توه سوي چې دوی د ووټ حق استعمال کړي. دا په داسې حال کې دا چې سورځ وړاندې د کوز دیر په زمینی وټونو کې یوې زنانه هم ووټ نه دی اچولی او دغه لړکې الیکشن کمیشن پلټنې شروع کړي دي. د دې ترڅنګ د روانې میاشتې په 13مه نیټه ټوله خیبر پښتونخوا کې بلدیاتی وټونه کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړی چې په تیرو درو ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې له شلو زیات ولسی وګړي وژل دي. تیر مازیګر ګڼو بلوچستانو ښځو او سړیو د کوټي خبریالان مرکز مخې ته مظاهره وکړه، خو د اف سي ځواکونه دا تور ردوي. خدای نور نصر پر رپورټ لري.
بلوچ هیومن رائټس ارګنایزیشن تور پورې کوي چې په تیرو دریو ورځو کې د بلوچستان په بیل بیل سیمو کې د پاکستاني ځواکونو په هوایي بریدونو کې شل بې ګناه وګړي وژل سوي او یو شمیر نور یې ژوبل سوي دي. د یاد سازمان په خبره د ځواکونو لخوا د مستونګ په سپلنجي او دشت کابو سیمو کې، د قلات په نیمرغ او جوهان سیمو کې، او هم داسې د پنجګورو ډیرابوکټي، اواران او ګوادر په بیل بیل سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات روان دي. د دې احتجاج یوې پیغلې ګډونوالې له مشال راډیو سره د دې عملیاتو په حق بلوچستان کې د انساني حقوقو د سرغړونې نوټس واخلي. که څه هم یو شمیر بلوچ ملت پال له مودې راهیسې د پاکستان پر استخباراتو او ملیشا ځواکونو ورته تورنه پورې کوي، خو پاکستانیو ځواکونو یې تل دا تورنه ناسم بدلی او زیاتوي. دوی په مخصوصو سیمو کې یوازې او یوازې د ترهګرو پر ضد عملیات کوي او همدا ترهګر وژني. بلې خواته بلوچ ملت پال او د حکومتي نیشنل ګوند مرکزي صدر سینیچر حاصل بزنجو بیا وایي په دې وروستیو کې د ځواکونو لخوا ځای ځای له انساني حقونو سرغړونه سوي چې دوی ته په هیڅ قیمت څخه سرغړونه کیږي او داسې خلک چې په دې ګناه کې ګکړ نه دي هغوی هدف کیږي، نو دا مشکل هم زغملای نه سو. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې وخت نا وخت د پاکستان ملیشا ځواکونه داسې راپورونه ورکړي چې له بلوچو بیلتون غشتونکو وسلوالو ډلو سره یې په نښته کې یا هم د لټون په عملیاتو کې وسلوال وژلي دي. یو شمیر بلوچ ملت پال بیا وایي ځواکونه د وسلوالو پر ځای بې ګناه وګړي وژني، خو د دواړو غاړو لخوا د دې نو سپیناوی په آزاد توګه کول ډیر کم کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان په کراچی شهر کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې پولیس چارواکو د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. پولیس چارواکي وایي چې په وژل شوو کسانو کې څلور کسان تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او هندوستان د پولې واګا بارډر سره نږدې د ترسره سوي ځانمرګي حملې چل جوړونکي وو. ظفر کرمی په دې اړه رپورټ لري.
پولیس چارواکی وای د زیارت او جمعه په منځنۍ شپې د کراچۍ په منګوپیر او اتحاد راون کې په دوا بیلابیلو مبینه وسلوالون خطو کې شپږ مشکوک وسلوال وجلی دي. د کراچۍ د پولیسو وایند عتیق شیخ نن سهار له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي د ترهګرۍ سره د مبارزې ځواک سی ټی ډی سره لومړنۍ مقابله د منګوپیر په میر محمد ګوټ کې رامنځته شوی چې دوه وسلوال پکې پنه شوې دي. دویمه مبینه وسلواله مقابله د اتحاد راون په سیمه کې مخې ته راغلي چې څلور وسلوال پکې وجل شوې دي. دا کاروایی د سی ټی ډی لخوا شوې چې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ پنخته کې پکې څلور وسلوال وجل شوې دي. د نوموړي په وینا د وسلوالو لخوا په ډزو درې پولیس سرتیری جوبل شوي هم دي. د سی ټی ډي پولیس وایي وژل شوي څلور واړه مشکوک وسلوال د طالبانو د عمر خالد خراساني د ډلې غړي دي او دوی تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او هندوستان په پوله واګا بارډر د ترسره شوې ځانمرګي حملې منصوبه بندي هم کړې وه. د سی ټی ډي پولیس افسر علي رضا په دې اړه نن سهار مشال رډیو ته وویل دی وایي دا د پټو اطلاعاتو په اساس چاپه وهل شوې وه. په دې کې څلور وسلوال وژل شوي دي. دا څلور واړه په واګا بارډر د ترسره شوې حملې منصوبه جوړونکي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. یاد دي وي تیر کال د نومبر په میاشت کې د واګا بارډر سره نږدې په ترسره شوې ځانمرګي حمله کې تر شپېته زیات کسان وژل شوي وو. په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې زیاتوالی راغلی دی. تېره ورځ هم په یوه ورته نښته کې امنیتي ادارو د پنځه وسلوالو د وژنې ادعا کړې وه. بلې خوا ته تېره شپه د کراچۍ په ملیر کې په یو هوټل د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې کسان وژل شوي دي. د اهل سنت والجماعت ګوند چارواکي وایي وژل شوي درې واړه کسان د دوی د ګوند غړي دي چې پکې د دوی د ګوند سیمه ییز رهنما عبدالوهاب او د ده دوه زامن شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سول وسي. تیر ماښام په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي ویل پاکستان له افغانستان سره یو نا اعلان شوی دښمنی روانه کړې وه چې د دې اعتراف یې هم کړی و. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د خبرو پر مهال لومړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ او په دوهم ګام کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلله او په دې ترڅ کې د پاکستانی چارواکو د هغو ویناو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو یې اعتراف کړی.
We seek a twin peace between Pakistan and Afghanistan.
موږ د یوې غبرګې سولې په لټه کې یو. یوه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله او بله د افغان حکومت او وسلوالو سیاسي مخالفینو ترمنځ سوله. له موږ سره یوه نه اعلان شوې دښمني روانه وه چې زموږ پاکستاني همکارانو اعتراف هم پرې کړی. دا د دوو دولتونو ترمنځ مقدماتي سوله ده، خو د دې کار لپاره باید پر تیرو میراثونو برلاسي شو.
The legacies of the past.
کاغلی غنی زیاته کړه دای د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لدې وینا چې د پاکستان له خاورې به هیڅ چاته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپل دا ژمنه په عمل کې ثابت کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی هم باور لري چې سوله باید له پاکستان سره وشي، ځکه دا هیواد د افغانستان د جګړې اصلي مقابل لوری دی.
تقاضا لري چې اول له چا سره چې هغه طالبان یې نیولې دي پوهېږي او طالبان روځي باید له هغه سره روغه وکړو تر څو پورې زمینه دې ته برابره چې موږ له طالبانو سره روغه وکړو. ولسمشر دغه خبره زه منطقي بولم، ځکه چې تېر حکومت کې هم دغه د سولې شورا وه او رئیس جمهور تقریبا سل سفره پاکستان ته وکولو، مګر هلته ډېر وخت موږ په فرعي مسایلو باندې تېر شو. مثال په ډول باندې څو سفرونه رئیس جمهور مې د ملاد رادر خلاصول وکړو چې هغه هیڅ نتیجه نه درلوده.
کټوازی وایي د پاکستان په وړاندې د اوسني حکومت دریز د پخواني حکومت په پرتله ډېر قاطع دی.
جمهور دې قاضي پاکستان ته ویلي دي چې تاسو د افغانستان په حق باندې پالیسي کې عملي بدلون راوستای کی نه شي راوستای، او که راوستای شي تر نو میا سو پورې پاکستان حکومت ته وخت چې د افغانستان په حق باندې پالیسي خپل بدل کړي. او په دې باندې پوهېږو موږ چې افغانستان وسلوال مخالف څه دي، هغه ټول د پاکستان لخوا حمایه کېږي. د پاکستان هم انکار نه کوي او انکار ځینې کولای شي.
ولسمشر اشرف غني په خپله وینا کې زیاته کړه هغو وسلوالو ته چې سوله کوي ښه راغلاست وایي، خو د سولې له مخالفو طالبانو سره به د زور په ژبه خبرې وشي.
تاسو مشال ریډي اورې. په افغانستان کې یو شمیر حکومتي چارواکي وایي لا تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی، بلکې یوازې مسوده ورسته سویدا. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل دا خبره ځینو کسانو په ناسمه توګه خپره کړې ده. په دې اړه تفصیل د په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا آی ایس آی سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو د خبرو تر خپرېدو وروسته د سیاسي کړیو او شخصیتونو ترمنځ اختلافونه رامنځته شوي، یوه حکومتي سرچینه وایي چې دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی نه دی بلکې مسوده یې وروستۍ شوې ده. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي یو شمېر کسانو له وخته مخکې دغه خبر په ناسم ډول خپور کړی، خو دا په ډاګه شوې نه ده چې دغه کسان څوک دي او د کوم هدف په نیت یې دغه خبر داشان خپور کړی دی. تر دې مخکې اجرایه ریاست چې جمهوري ریاست یو نږدې ارګان دی هم ویلي چې باید پر دغه تفاهم لیک له سره غور وشي. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون رئیس میرداد نجرابی هم ویل چې د اوسنیو اختلافاتو په نظر کې نیولو سره دې ته اړتیا ده چې د دغه تفاهم لیک ځینې مواد له سره وکتل شي او یا هم لغوه شي.
موږ هیله مند یو، څنګه چې ویل کېږي د افغانستان زیات شمېر دولتي سرچینې هم په دې باور دي چې دغه تفاهم نامه دې لغوه شي. که لغوه هم نه شي، زما په باور هغه مواد چې د افغانستان د ملي ګټو سره مطابقت نه لري یا دی بیا وکتل شي یا دا چې لغوه دی اعلان شي.
خغلی نجرابی هم دا راز ویل د دغه تفاهم لیک د وضاحت لپاره د راتلونکو اونۍ د یکشنبه په ورځ اړوند حکومتي چارواکي د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ته رابلل شوي چې تر هغې وروسته به په عمومي غونډه کې په دې اړه وروستۍ پریکړه وشي. ویل کېږي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک له مخې به په پوځي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ معلومات شریک شي، سره له دې چې په افغانستان کې دننه د دغه تفاهم نامې له لاسلیک کېدو سره مخالفتونه وشول. خو د روانې اونۍ په پایل کې د پاکستان د پوځوایان ترې هرکلی وکړ. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان تل افغانستان غولولی او د دا راز تفاهم لیک د لاسلیکولو په پلمه غواړي د دغه هېواد پټو استخباراتي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
زه فکر کوم لا دغه تفاهم لیک سره به لا خلاص لاس ولري. دغه تفاهم په 500 مادو کې لاسلیک شوی چې یوه یې د تورستانو مخنیوي او د تورستانو په اړه له یو بل سره د موضوعاتو شریکول دي. زه فکر کوم په هغه اطلاعاتي برخه کې چې افغانستان معلومات لري، اوس د دې تفاهم لیک په اساس پاکستان هغه پټو اطلاعاتو ته چې افغانستان یې د هیواد د امنیت لپاره لري لاسرسی پیدا کړي او ترې وسوې استفاده وکړي، نو ځکه دا د افغانستان په ګټه نه دي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف هم انتقاد کړی چې د پاکستان له استخباراتو آی ایس آی سره د دغه تفاهم لیک په اړه د افغانستان له خلکو سره سلا مشوره نه ده شوې. ښاغلی سیاف دغه اقدام یو ناسم کار ګڼلی، ویلي چې دغه تفاهم لیک یوازې د پاکستان په ګټه دی. خو د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند ویلي چې له پاکستان سره دا راز تفاهم لیکونه په 2006 او 2009 میلادي کلونو کې هم لاسلیک شوي دي. جمهوري ریاست ټینګار کړی چې له آی ایس آی سره د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د نوي تفاهم لیک په مساوده کې د اندېښنې وړ څه نشته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د پنجاب حکومت د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد قانون منظور کړی دی. تر دې مخکې ورته قانون په سند کې هم منظور شوی و. پوښتنه دا ده چې آیا د خیبر پښتونخوا حکومت یا صوبایي اسمبلی په دې لړ کې څه کار کوي او کنه؟ همداراز په پښتونخوا کې د شذو د حقونو وضعیت څنګه دی؟ ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
د روان کال د مې پر 6 نیټه د پنجاب اسمبلی د ښځو په وړاندې د تشدد خلاف د بل منظوري ورکړه چې تر مخه به د زور زیاتی ښکار زنانو لپاره خصوصي سنټرې جوړیږي او لپاره به د استوګنې ترڅنګ نور سهولتونه ورکول کیږي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې زنانه څومره د تشدد ښکار کیږي او د مخنیوي لپاره څه قوانین جوړ دي، که څنګه د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یوه چارواکي سایمه غزن وایي چې په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د تشدد ډېر کیسونه نه رپورټ کیږي، په صوبه کې د روان کال په سر کې تر سلو زیاتې زنانه د تشدد ښکار شوې دي.
په پښتونخوا کې هم د تشدد واقعیت ډېر زیات دي، خو څه ځینې رپورټ شي او ځینې چې دي هغه رپورټ نه شي. کورنۍ تشدد یا چې کوم څه موږ ډومېسټک وایلنس وایو، دا اکثر رپورټ هم نه اخلي. وی دا ستاسو ان کورنۍ مسله ده کور کې حل کې، او چې کوم رپورټ شي نو هغه تېرو درې میاشتو کې چې تقریباً 1000 کیسز رپورټ شوي دي، کم کې چې 66 کیسز چدینو هغه صرف هغه چدینو د مرډر دی کم کې چې شپږ آنر کلینګ شوی دي او دې کې سه تقریبا 124 زنانه چدینو هغه افیکټ شوی دي او دا ټول کیسز چدینو هغه ټول په پېښور کې او د پېښور خو شې چې کوم نږدې ډیسټریکټ چې کوم کې 400 مردان سوابه سوات دا ټول راځي
د زنانو د تحفظ لپاره د قوانینو په حق له د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي نګت اورګزی چې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لري وایي چې دا وخت په صوبه کې داسې قسمه قوانین وړاندې شوی دي چې د منځوري په برخه کې دوی هلې ځلې کوي
دا بل الریډي دا ټیبل شوی دی او لیکن دې کې چې کوم ملایانو چې دینو څه داسې لګون تک چینجز غوښته نو هغه د پاره هغه ټایم غشته دي خو دې باندې فیمیل ایم پی ایز هم کار کوي لګیا دي او موږ دا کنوینسینګ کو لګیا یو د مذهبي یعنی هغه په ګوندونو تاسو به هغه زراشي او هغه مون سرکینی او په دې بل 25 کسان چې دي د جی آئی او د جی یو آئی فی دي نو موږ هغه سره هغه کنوینس کو لګیا یو چې
سایمه غزن د حکومت لخوا د خزو لپاره د قانون سازي په حق لوای چې په دې لړکی کار روان دي خو پر ځینو خبرو د اسمبلی د غړو اتفاق نه لرلو لامل په قانون سازي کې وخت زیاتو لګي
که ډومېسټک وایلنس بل دی او کو زموږ چایلډ ارلی اند فورسټ مریجز ریسټرینټ بل دی یو دې دواړو کې دا مسله روانه ده چې دا لکشان دی اوس نو ډپارټمنټ چې نو واپس کړی دی سکیورټیز سره دوی دا ریکمینډ کړی ده چې دا دی اسلامک ایديولوژي کونسل ته لاړ شي څنګه چې په پنجاب کې په سیم کې آلریډي دا ایکټ اوس جوړ شوی دی کې پی کې به کار کې لګیا دی خو چونکې دی کې د سه پارټي ز طرف نه اپوزیشن هم ډېر زیات سخت شوی او دغه شان دی نورم سیمین روان دي نو کې وی شي
خونګت او رگزی وای چې یوازې قانون سازی د خزو د مسلو حل نه دی بلکې په کار د چې قانون په سمه توګه عملی هم شي
دلته زمونږه مصیبت دا ده چې مونږ په امپلیمنټیشن کې ناکام یو بلونه خو مونږ هر ورځ جوړو هر ورځ پاس کیږي لیکن دا غي امپلیمنټیشن چې څو پورې نه شي کنه نو هغه پورې چې دین دا قوانین هیڅ فائدہ نه لري امپلیمنټیشن ذمہ واری د هغه شړی او د هغه خزي جوړیږي یعنی چې کم پر دا قوانین جوړ شوی دي لکه ډومېسټک وایلنس چې دین دا یو جرم او چې بیان د سړی وحال خورما او دا زما بیا ذمہ داری ده چې هغه امپلیمنټیشن نکې ګل دې کې زما قصور دی
دا په داسې حال کې د انټرنیشنل کرایسس ګروپ په خپل روسي ریپورت کې ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د خزو امنیت ته ګواښ ورپېختي چې په کار د حکومت د ټولو غیر منصفانه قوانینو مخه ونیسي او په ملک کې خزو ته تحفظ ورکړي
د خبر ایجنسی د جمرود اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو په جنایي قانون اف سی آر کې اسوي بدلونونه دي عملی کړل سي تیر ماښام له مشال رادیو سره د خبر پر مهال د جمرود یو شمېر اوسیدونکو تور پورې کړ چې په قانون کې پر اصلاحاتو سربیر اوسم پولیټیکل انتظامیه د یو کس جرم په تور ټوله قبیله ځوروي تفصیل د فرحات شنواری په ریپورت کې اورو
د خیبر جنسی د جمرود سیمی اوسیدونکي وای چې په اف سی آر کې کوم اصلاحات شوی دي هغه د انتظامی چارواکو په دفترونو کې عملی کړی شي په دې حق له د جمرود تماش خان کو کې خیل مشال ریډیو ثوای
ونه تا پوښو نه چې کنده شایو نه نه بوشي نشم پروتو رسولزم پروتو سلورزم پروتو چې مشرانو په سرګې مرګه خبره اترې رپسه گئی نو تا بیر جو نشته راشي او بیگونه انګیر کې بیگونه مونسي کا په داګری راونی بجوړه سیمه ونیسي کا په یار راونی ونیسي کا واغله درمی پات کا راسل نه درمی امر ونیسي نو بیا پرته یو خود پرته
دی د سیمه یو بلتن حاجی امین شیر وای چې په اف سی آر کې شوی اصلاحات عملی شي او یاد دغه نظام په مکمل توګه ختم کړی شي
غدا غوړ چور ختم شي د اف سی آر مونږ ډیر تکلیف زره مغي زکه چې مشرانم ګریږي کشرانم کې پروته وی په تکلیف کې بجل کې هم تکلیف کې وی نه روټه ته تنظیمات وی نه اوبو تنظیمات وی بجل کې نه بشتري تنظیمات وی یو یو بار کې سر سر 55 کسان پراته وی
د خیبر جنسی په جمرود کې په اجتماعي زمواریو کې د بیګونا خلکو د نیولو او په اف سی آر کې د شو بدلونونو د نه عمل کې دوه په حق لمو شکله د جمرود مرستيال پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر نو پختل نو دوی وویل
اجتماعي زمواری چې دا هغه ډېر غټ رول لري په ټرایبل سوسایټي کې هغه نه ختمې دي شي او هغه ختمول د سره چې اف سی آر ختمول دي او اجتماعي زمواری کې مونږه اوس کوشش کوو چې کنسرنډ تپا کنسرن بجر کنسرن دا اغا علاقے کمزے کی یا دماکا یا سا انسیڈنٹ آغوا یا سا ڈکیتی شوی چھے منگا اماغا دا بجر اور اماغا دا کلی اور خاص کر ام دا اغا شاخ صرف خلاف کروائیو کو اور پغٹا کے دا ٹول قوم خلاف کروائی اونکو اور اماغے خلقو تا اور اماغا گنہگارو تا سزاور کو چکم پکی انوالف تھی اور زمونگا پی جولینو کی داس اسو گنشتا چھے پا اجتماعی ذمہ واری کے منگا غیر متعلقہ شخص نیولی شوی
یاد دیوی چھ پکال دوزدر او یو لسم کی پا اف سی آر کی زنی بدلونونا وشول او دا قانون پا ہانوائی چھ دینا پاس وز دا اف سی آر تر لان دی پولیٹیکل چارواکی دا اتل سو کالو نا کم ماشومان دا شپیتو کالو نا برا مشران او همدارنگ زنانا نشی نیولی او نئی حوالات تا اچولی شی او اجتماعی زمواری قانون با یوازی دا ملزم کورانی پوری محدود وی او دیو تن ملزم پا سر کے با طول کام نا زورول کی گی فرحات شینواری مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
تاسو مشال ریڈیو ته ورجیاست وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی پامیر ساحل را سره په سټوډیو کې دی راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو
د خیبر پختونخوا پنځه لوی غوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې به د خځو ګډون ملاتړ کوي په دې لړ کې 13 ورځ په بردیر کې د یوې نا حکومتي ادارې فریدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یو غونډه وشو چې پکې د عوامي نشل ګوند جماعت اسلامي جمعیت علماء اسلام پیپلز ګوند او تحریک انصاف ځایي مشرانو پر توافق نامې لاسلیک وکړ په کوټه کې د بلوچستانو د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړي چې په تیرو درو ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې لشلو زیات ولسی وګړي وژل دي خو د پاکستان ملیشیا ځواکونه دا تور ردوي او وایي عملیات یې یوازې یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي په کراچۍ کې پولیسو په دوه نښتو کې د شپږو مشکوکو وسلوالو وژنې دعوه کړې د کراچۍ پولیسو وایند عتیق شیخ نن مشال راډیو ته وویل د اتحاد ټاون په بیګانۍ نښته کې څلور او په منګوپیر کې دوه مشکوک وسلوال ووژل شول د کراچۍ پولیسو تازه دعوه په اړه وسلوالو لا څه نه دي ویلي افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي دا خبره نوموړي بیګا ماښام په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه امریکایي ولسمشر باراک اوباما منلی چې د عراق رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته غورځېدل یو تاکتیکي شاتک دی خو وایي دی فکر نه کوي چې د وسلوالو پر ضد جګړه بایلي اروپای ټولنې یو ځل بیا د ختیځې اروپا ملګرو هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل په څیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده د اروپای ټولنې د ختیځو هیوادونو ملګرتیا په پروګرام کې اوکراین جورجیا مولدووا ازربایجان ارمنیا او بیلاروس شامل دي او قرغستان د روسیې په مشرۍ د اورو آسیایي اقتصادي ټولنه کې شامل شوی دی په دې لړ کې ولسمشر الماسبیک اتمبایف 13 ورځ د قانون په لاس کولو ټولنې ته د خپل هیواد د داخلېدو منظوري ورکړه روسیه قزاقستان ارمنیا او بیلاروس د دې ټولنې غړي هیوادونه دي
مشالی ریز هم د خبرونو لنډیز واورید چې پامیر ساحل وړاندې کا اوس بولار سو اسلام آباد او بګوروج د پاکستان کورنۍ او رسپانو نن په خپل غړو کې پر کم موضوعاتو باندې بحث او لیکنې کړې دي سراج ظهیر دا رسپانې لوستې دي
نن د پاکستان اکثر مقامی رسپانو خپل ادارېی د پاکستان ترکمنستان ترمنځ ګیس پایپ لاین تابي باندې لیکلي چې پکې جنگ رسپانه وای د ایران په نسبت دا ډیره ښه منصوبه ده ځکه چې په ایران باندې له امریکا لخوا بندیزونه لګېدلې دي او هم په دې وجه هندوستان هم له ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې نه پشا شو د ادارې په وینا چې دا منصوبه د اقتصاد په حواله د پاکستان ترکمنستان افغانستان او هندوستان لپاره ډیر د اهمیت وړ ده خو په دې باندې عمل درامت په افغانستان کې د جنگ صورتحال او پاکستان کې لترهګری په وجه ولاړ وو نو چې پاکستان او ترکمنستان په دې په کارتون دولو سلا شوی دي او په پاکستان او افغانستان کې هم حالات قدرې خشوي نو په کار د چې په دې منصوبه زر تر زر کار پیل شي دریا اخر کې لیکي پاکستان حکومت لا ټوله توجه په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه باندې ورکول پکار دي ځکه چې پاکستان دا وخت د توانې د بحران سره مخ دی نو یو طرف ته به د دې منصوبې نه ولسی ستونزو کې کمی راشي نو بل پلو بتری د پاکستان اقتصاد اهم خشی د دې ترڅنګ د پیخور نخ پریدونکو مشرک رس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان په خوانی صدر حامد کرزی د صدارت موده ختمې دو باوجود هم د نوموړي پاکستان سره دښمنی ختم نه شوه او اوس هم وخت په وخت د پاکستان افغانستان تعلقاتو خرابولو لپاره بیانونه ورکوي او د دې تازه مثال د دوه ملکونو ترمنځ د استخباراتو د تبادلې په مفاهمتي یاداخ ورکړې شوی بیانونه دي چې وایي باید اشرف غنی دغه یاداخ لاسلیک نه کړي. ادریه مخکلي کې چې حامد کرزی په خپل دوه ځله صدارتي موده کې په هره خبره کې د پاکستان مخالفت کړي او وخت په وخت یې په پاکستان تورونه لګولي او دغه رنګ خلک د پولي دواړو غاړو ته موجود دي چې نه غواړي د پاکستان افغانستان تعلقات خشي او کوشش کوي د دواړو ملکونو ترمنځ شکونه پیدا کړي کوم چې برستو بد اعتمادۍ ته ورسي. ادریه اخري کې لیکي چې دا ډیره خبره ده چې بل طرف ته د اشرف غنی په رنګ خلک هم موجود دي چې دا فکر لري د امن او اتفاق نه بغیر بل لار نشته او د صدارت چوکۍ ترلاسه کولو سمدستي وروسته یې پاکستان سره د تعلقاتو ښه کولو کوشش شروع کړو. په کار ده چې دواړه ملکونه د نااتفاقۍ پیدا کوونکو په بیانونو توجه ورنه کړي او د امن او ترقۍ دپاره یو بل له کلک لاس ورکړي. نو دا شن به په منطقه کې د ولس ترقۍ هم وکړي او امن ته به هم وده ترلاسه شي ځکه چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاسته. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي پر 2011 کال په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو تر برید څو میاشتې مخکې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن له وټاباد بل ځای ته د تګ اراده لرله. دا خبره په هغو اسنادو کې راغلې چې د اسامه بن لادن له ودانۍ ترلاسه شوي ول او اوس امریکا حکومت خپره کړي. هلته فارن پالیسي مجلې د افغانستان په سیاست کې د میرمنو پر کردار په لیکنه کې وای باید په مهمو پریکړو کې له ښځینه سیاسي مشرانو سره سلا مشوره وسی. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګولایاز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د وژنې نه څو میاشتې وړاندې په یو خط کې لیکلي وو چې ممکنه ده بل ځای ته یې د تلو وخت را رسېدلی دی. په دغه خط کې اسامه بن لادن په ابټاباد کې د خپلې تنهایی او ناامیدۍ خبرې کړې وې. ورځپاڼه لیکي د امریکا ځانګړي ځواکونو په ابټاباد کې د اسامه بن لادن له کمپاؤنډ نه یو شمیر اسناد ترلاسه کړي وو چې پکې یو څو اسناد د امریکا استخباراتي ادارې د تیر چهارشنبې په ورځ خپاره کړي دي. خو د ورځپاڼې په خبره د امریکا ځانګړي ځواکونو له دغه کمپاؤنډ څخه ځینې نور مواد هم ترلاسه کړي چې د اسامه بن لادن د ذهنیت او شخصیت نور اړخونه یې راڅرګند کړي دي. په دې کې د انګریزي ژبې کتابونو لایبرري هم شامل ده. دا کتابونو دغه مجموعه زیاتره د سپتمبر 11 بریدونو په وروستیو حالاتو ده. ورځپاڼه زیاتوي چې د امریکا خبری رسنیو، سیډنیز ادارو او ناقدینو یو شمیر لیکنې هم ترلاسه کړل شوې دي چې پکې د امریکا په خارجه پالیسۍ نیوکې شوې وي. په نورو موادو کې د القاعده شبکې اخراجات شامل دي. د دې ترڅنګ د کمپیوټر لوبي ډیلټا فورس او اکسټریم 2 هم ترلاسه کړل شوې دي. خو د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې دا په کمپاؤنډ کې میشت نورو خلکو استعمالول. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د خواو شاو لسو کالو دغه موادو نه ډېری خبرې را څرګند شوي چې څنګه اوسامه بن لادن په القاعده شبکې خپل کنټرول پر ځای ساتلی وو. بلخوا فارن پالیسي مجلې په افغانستان کې د خزینه سیاسي مشرانو د اندېښنو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې امریکا او افغانستان په مستقبل کې د ښو اړیکو لپاره کار کوي. په دې ترڅ کې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، ولسمشر باراک اوباما په دغه هیواد کې د سرتیرو کچې ترڅنګ په نورو کارونو هم توجه ورکړي. مجلې کې باید دغه مشران د افغان میرمنو د تقدیر خبرې هم د خبرو اترو په میز وکړي. په دې اړه تر اوسه پورې په سنجیدګۍ سره کار نه دی شوی. مجله زیاتوي چې باید د خبرو اترو په میز د افغانستان لومړی میرمن روهیلا غنی هم وي. فارن پالیسی مجلې کې چې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره په ځانګړي توګه خزینه مشرانو سره مشاورت وشي. په دغه هیواد کې میرمنې له مهمو فیصلو څخه لری ساتل کیږي. مجلې کې چې افغان میرمنو خبرداري ورکړي چې په تیر یو لسیزه کې د تعلیم، صحت او د ژوند بنیادی ضرورتونه به برخې پاتې شوې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
قرغیزستان هغه قانون منظور کړی چې په
اورو اساسی اقتصادی ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته لار پرانیزي. د قرغیزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایوف تیر ورځ وویل دا اقدام د هیواد د ملي امنیت په ګټه دی. له دې سره به د منځنی اسیا د هیواد نور هم روسیې ته نږدې سي. د دې موضوع په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی ځان کې رپورټ خپور کړی چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د قرغیزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایف پرون هغه سند لاسلیک کړ چې لمخې د دې هیواد د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب لپاره ټول لازم شرایط مني. د دې سند د لاسلیک په مراسمو کې اتمبایف وویل د نړۍ په یوې سترې اقتصادي ټولنې کې ګډون د قرغیزستان له ملي ګټو سره بشپړ مطابقت لري. د زیاته کړه اوس یې هیواد دا امکان ترلاسه کوي چې د دې ټولنې د نورو غړو هیوادونو اقتصاد، پانګې او سوداګرۍ ته په خپله خاوره کې وده ورکړي. قرغیزستان له روسیې، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان سره په دې ټولنه کې یو ځای کیږي. د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د قرغیزستان ګډون باید د ټولنې د نورو غړو د پارلمانونو لخوا تصویب شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین جدي هلې ځلې پیل کړي چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو پام د ټولنې ته راوړوي. د دې سند لاسلیک قرغیزستان په داسې حال کې روسیې ته ورنږدې کوي چې لویدیځو هیوادونو د اوکراین د کړکیچ له کبله له روسیې څخه فاصله نیولې. د لویدیځ اقتصادي بندیزونو او د تیر کال په اوږدو کې د تیلو د بیې ناڅاپي ټیټېدو په بیلاروس او د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم یو لړ ستونزې رامنځته کړې. د اروپا آسیا د اقتصادي ټولنې هدف دا دی چې د غړو هیوادونو په قلمرونو کې د تجارتي مالونو آزاد تګ راتګ ته لاره ور کړي. دا ټولنه اروپایي ټولنې ته چې 28 غړي هیوادونه لري ورته ده. یاده شوې ټولنه که څه هم یو تجارتي بلاک بلل کېږي، خو د پخواني شوروي غړي هیوادونه وایي چې ښایي مسکو د دې ټولنې له اقتصادي وزن څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار واخلي. روسیې هڅه وکړه چې اوکراین هم په دې ټولنه کې شامل کړي، خو په اوکراین کې د هغې مخالفینو دا د روسیې د نفوذ یوه وسیله وبلله او یې ویل د روسیې وروستی هدف دا دی چې پخوانی شوروي اتحاد په یوه بله بڼه را ژوندی کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په دې وروستیو کې په پېښور او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې توپانی بارانونه نه یوازې خلکو ته مرګ ژوبله واړوله، بلکې فصلونه یې هم خراب کړل. دې ته ورته بارانونه د هند په ځینو ایالتونو کې هم په پراخه کچه ځاني او مالي زیانونه پېښ کړي دي. شنونکي د دې بې وخت او توپانی بارانونو لامل د جنوبي اسیا په هوا یا اقلیم کې بدلون بولي. فارن پالیسی مجلې پر دې موضوع لیکنه کړې ده چې تفصیل به لنډې د میز خبروسته واوري. فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي چې یو پلو د اپریل په میاشت کې تر تمه وړاندې سوو بارانونو د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې لږ تر لږ 30 کسان ووژل. بل پلو هم دې ته ورته بې موسمه زورورو بارانونو د هند په پنجاب، هریانا او اتر پردیش ایالت کې په پراخه کچه د غنمو فصلونه له منځه یوړل. مجلل کې په اب و هوا کې بدلون داسې مسله نه ده لکه ترهګری او د ایټمی وسلو زیاتېدونکې سیالي کوم چې للسی زورای سي داسې م اغیزمنه کړې ده. په اب و هوا کې بدلون یو داسې ننګونه ده چې له لویو ریاستونو سره په اتحادونو او یا زیاتو پوځي خرڅونو یې مخه نسی نیول کېدی. فارن پالیسی لیکي چې یو بل مهمه خبره ده هم ده چې که د سیمې ریاستونه جلا جلا د دې مسلې د هواري لپاره کار وکړي هم نو به کافي نه وي. د مجلې په لیکنه کچیري د دې سیمې هیوادونه وغواړي چې په آب و هوا کې د بدلون له اغیز د ځان ساتنې په لړ کې پرمختګ وکړي نو به په ګډه کار کوي. په آب و هوا کې د بدلون اغیز پر داسې یو سیمه دی چې لا هم زراعت د دې سیمې په اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ برخه اچوي. فارن پالیسی د نړیوال بینک د معلوماتو پر اساس لیکي چې د هند د مزدورانو نږدې نیمه برخه او د پاکستان د مزدورانو 40% په زراعت او له هغه سره په تړلې برخو کې کارونه کوي. مجله زیاتوي په جنوبي اسیا کې چې په آب و هوا کې د بدلون له کبله کومې ننګونې رامنځته شوي دي هغه ته ځواب ویانه په همکارۍ کې د کمۍ له کبله اغیزمنه کیږي. د فارن پالیسی په لیکنه جنوبی آسیا د نړۍ یو له هغو سیمو ده چې لږ سره پیلې ده او دا سیمه په دې برخه کې د ستونزو هواري لپاره مستقله تګلاره نه لري. مجله پر مخ لیکي چې د دې سیمې لپاره په آب و هوا کې تر بدلون بل لوی ننګونه نسته او په کار ده چې د سیمې هیوادونه دې مسلې ته لومړیتوب ورکړي.
په اب هوا کې د بدلون په اړه د روان کال په نومبر میاشت کې په پیرس کې کېدونکې خبرې اترې د هند او پاکستان لپاره یو ښه موقعه ده چې د مستقلو سلام مشورو لپاره یو تګلاره جوړه کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
رویټرز خبري ایجنټس په یو لیکنه کې د پاکستان او امریکا اړیکې څېړلې. په لیکنه کې هغه دلیلونه ورکړل سوي چې ولې یو هیواد خپل ملګري هیواد درواغو زغملو ته تیاریږي. لیکنه د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې عملیات په تناظر کې دلیل ورکړی چې پر دې سربیره چې اسامه بن لادن په پاکستان کې میشتو او هلته ومندل سو، خو امریکا پر دې هر څه غلې پاتې سو. د لیکنې لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس په یو مقاله کې پوښتنه راپورته کوي چې ولې ځینې وخت ملګري هیوادونه د یو بل دروغ زغمي. ایجنس د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو په اړه وایي چې په ترهګریزه جګړه کې د واشنگتن لخوا پر اسلام آباد تکیه کول د دغه هیواد لپاره ضروری و. که څه هم ځینې وخت کې دیشي واشنگتن په دې باور پاتې شوی دی چې اعتماد ته نقصان رسیدلی دی او ناروا ګټه ترې اخیستل شوې ده، خو بیا د امریکا د دفاع وزارت ته په افغانستان کې د جګړې لپاره د سیمې په هوایي حدودو کې د تیرېدلو حق او د الوتکو د اډو لپاره ضرورت و. نو ځکه دا مهم و چې له پاکستان سره سفارتي تعلقات خوي. اژانس په دې روسیو کې په لندن ریویو آف بوکس نومي مجله کې د لیکوال سیمور هرش ته مقالې حواله ورکوي چې د اسامه بن لادن د نیولو لپاره په امریکایي کاروایي کې د پاکستان ممکنه ستونزمن رول په ډاګه شوی دی. هرش په خپله مقاله کې تور لګولی دی چې اسلام آباد د شپږو کالو لپاره اسامه بن لادن د دې باوجود په قید کې ساتلی و چې امریکایي استخباراتي اداره یې په لټه کې وه. رویټرز د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال کارلو ټاګال په حواله لیکي چې هغه هم د هرش لزینو تورونو سره اتفاق کوي. تیره اونۍ د هغې په مقاله کې لیکل شوي دي چې د امریکا حکومت په دې خبر و چې پاکستان یې هڅو ته تاوان رسوي، خو د دغه مسلې د نه په ډاګه کولو انتخاب یې وکړ. اژانس پوښتنه راپورته کوي چې په داسې حال کې بیا واشنگتن ته د یو ملګري لخوا دروغ د زغملو وړ دي او که نه، او یا ورله هغه مشران له پامه غورځول ضروري دي چې د ملګري هیواد دروغ پټوي. کله چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د بن لادن د وژنې اعلان وکړ، نو هغه وخت یې دا هم وویل چې د پاکستان د همکاري له امله امریکا ته ممکن شوه چې د اوسامه د کور درک ولګوي، خو د هرش په خبره کې دیشي داسې نه و. اجانس وایي چې اکثره د یو خراب ملګري د نه پرېښودلو ډېر ښه وجوهات وي. د مثال په توګه په خطرناک وخت کې د سفارتي تعلقاتو د پرې کېدلو د نتیجو نه دا ښه وي چې د روغې وزغمل شي. د اجانس په خبره پاکستان هغه وخت په افغانستان کې د امریکا په مداخلت کې لاجستیکي مرسته کوله. که چېرې اوباما د پاکستان په بېوفایي خبر وو، نو کېدی شي هغه وخت دا مسله نه په ډاګه کول یوه سمه فیصله وه. رویټرز لیکي په کال 2004 کې واشنگتن په ترهګریزه جګړه کې اسلام آباد یو مهم اتحادي وبللو چې ورسره پوځي مرسته وکړه. د دې سربیره امریکا د غیر قانوني اټومي ازموینې په سر په پاکستان لګېدلې اقتصادي بندیزونه هم لرې کړل، خو د یو ملګري په توګه د اسلام آباد په ګټور رول پوښتنې پیدا شوې دي. اژانس لیکي اوس وخت راغلی دی چې باید واشنگتن خپل رښتینی ملګري وپیژني او زیاتوي چې کېدی شي پاکستان په دې کې شامل نه وي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
لرون پوهان وایي د لوګر د میسو کان په سیمه کې د برنس دو شاوخوا 15000 کلن پخوانی شار نشي پیدا کړی دی. دوی وایي هلته چې څه موندل سوي شاید د بودیزم افغانستان او نړۍ تاریخ له سره ولیکي. لرون پوهان وایي د اینک د میسو ساحه یو وخت د بودا مذهب مرکز و او د نړۍ له بیلابیلو سیمو بودایان همدې سیمې ته زیارت ته ورتلل. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
لرغون پیژندونکو د لوګر د عینک میسو د کان په ساحه کې
د برونز د دورې د 15000 کال پخوانی شار نشې موندلې دي. د دوی په وینا دا شار په دې سیمه کې د بودایي شار لاندې دی. د دې سیمې یوازې په 10% برخه کې کیندنې شوې دي، خو څه چې په دې ځای کې موندل شوي د بودیزم افغانستان او نړۍ تاریخ له سره لیکي. د عینک د مسو ساحه یو وخت د وریښمو په لاره کې وه. د نړۍ د ګوټ ګوټ بودایان په همدغه ځای کې زیارت ته راتلل او د زرګونو کلونو په مخه د سیمې یو تر ټولو غوړېدلی شار و. د عینک د مسوکان لومړی پلا په 1980 لسیزه کې بیا وموندل شو. کلونه وروسته لرغون پیژندونکي وتوانېدل چې بودایي ښار ته پکې لاره ومومي، خو په دغه ښار کې تر 2009 کال پورې هیڅ راز کیندنې ونه شوې. له همدغه کال را په دې خوا حیرانوونکي لرغوني آثار وموندل شول. په لسګونو بې ساري او تر دې مخکې نه لیدل شوي ستوپې او ټمپلونه یا د بودایانو عبادت ځایونه، د راهبانو خونې، په زرګونو تاریخي قطعې او شاوخوا 1500 د بودا لوی مجسمې چې د طالبانو له لورې د بامیان د ویجاړو شویو مجسمو همره دي موندل شوي دي. لرغون پوهانو لیکلي آثار هم موندلي دي. دا آثار چې د څارو پر پوستکي او نورو شیانو لیکل شوي د بودایي تمدن تر ټولو پخواني لیکلي آثار دي. خو د برونز د اثر د ښار د موندلو مسأله چې تر بودایي ښار لاندې په خاورو کې پټ وو، د دې سیمې لرغونتوب لا بې ساری کړ. د افغانستان د لرغونپوهنې د ریاست رئیس قدیر تیموري وایي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د برونز د دورې آثار موندل شوي دي.
تقریبا موږ شپږ کال مخکې کار مې په مساینه کې کار شروع شو ده، او تر اوسه پورې موږ هر حاصل چې هلته پیدا شوي دي تر اوسه پورې مکمل مربوط به دورې بودیزم دلته مونږ ته بعضې آثار مربوط به بحث برونز مشاهده شوی ده، مثلا تیکر و اثر کلیدی در من تر واسه پره از موش فعالیتونه مکمل مشخص به اصل بودا کدی موش کور شد که به نور دورو پا باره که افریاد او تحقیقات رو
ده. لوگر ده مسی عینک لرغونی آثار پا دی خاطر لخطر سر مخامخ دی چه پا دی سیمه که ده نره ده مسو دو همستر کان موجود دی. ده افغانستان حکومت پا 2001 کال ده دی کان ده استخراج قرار داد، ده چین ده پولاد و کانونو لدولتی شرکت MCC سر لاستی کرد. ده چینای شرکت غواری چه لدی کانه ده 30 میلیارد دلار رو پا ارزش مس استخراج کری.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په اسلام آباد کې علامه اقبال پوهنتون د پښتو ژبې نومیالی لیکوالې زیتون بانو په ویاړ غونډه کړې. په پرونی غونډه کې پوهانو د زیتون بانو پر فن او شخصیت خبرې وکړې. نومیالی لیکوال ممرې شفق مشال راډیو ته وویل زیتون بانو د ښځو پر مسلو زیاتې لیکنې کړې وې. د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی وایي زیتون بانو په خپل قلم د انسانیت او پښتونولۍ درس ورکوي. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
په دې موقع اسلام آباد کې اوسیدونکي د پښتو ژبې لیکوال او شاعر ممرې شفق مشال ریډیو ته وویل چې زیتون بانو په پښتو ادب کې او په خاص توګه په افسانه کې ډېر لوی نوم پیدا کړی چې د پښتو د نقادانو سره سره یې د نورو ژبو لیکوالانو هم اعتراف کړی دی.
محترمه زیتون بانو جدید پښتو ادب کې یو پیژندل شخصیت او د افسانه نگارۍ د فن په حواله یو متبره حواله ده. دا یو داسې مېرمن لیکواله ده چې د دې د افسانې موضوع هم عموما مرمنی وی او د کورنو حالاتو عکسونه پیش کړی دي نو په فنی ډول د دغه حقونو وختنه کړی دا او موږ د دې په فن باندې دی خپل فن په ډېر ښه طریقه په خلکو باندې پیژندلیم دی او منلیم دی.
مشال ریډي و چې کله د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي د پښتو څانګې د مشر ډاکټر عبدالله جان عبید نه د دې دستوري د تابعیا کولو مقصد و پښتو نو نوموړي وی چې دوی د پښتو ادب ځلانده ادیبانو ته خراج وړاندې کول غواړي چې دا رنګ د هغوی ډاډ ګیرنه وشي او نو لیکوالانو ته یو تحریک ورکړل شي
چې زمونږ کوم لیجنډ رائټرز دي لکه زیتون بانو دا شنو شو مونږ چې دا مخ په مخ باندې زمونږ طالب علمانو سره او بیا ستاسو په ذریعہ باندې ټولو پښتنو ته دا آواز ورسی دا غي افسانې هم دي دا غي ناولونه هم دي دا غي شاعري هم ده دا غي صحافتي سفر هم دي دا ټول دا یو هغه سیس چې په کتابونو کې لولې یو هغه سیس چې مخ په مخ دا غي نخپله څوک چې دا غي سفر بنیاد گزار دي دا غي نووري مظاهره دا غي فائدہ بونی کوم نوې رائټرز چې کوم دي غي ته یو غي تحریک ملاوي دا سلسله چې کوم دا به مونږ جاری ساتو.
کله چې مشال ریډیو لافسانه نگار زیتون بانو نو پختل چې د دارنګ پروګرامونو او دستورونو د پښتو ژبې لیکوالانو ته څومره ګټه رسی نو هغه وی چې لدې یوازې د پښتو ادب او ژبې ته ګټه رسی او لیکوال ته یې اس فائدہ نشته.
لیکوالو فائدہ دا ده چې هغه وګورې چې کمزوري دي کړي نشي کولی یا اعلی درجه دي تاریخ په گزارې نشي کولی په داسې حالاتو کې فائدہ چې وانجو بنونه لکه څنګه چې دا د یونیورسيټي خپل دغه هغه ادبي هغه خلې چې په هر ځای کې کوم سابې حیثیت دي او په هر کله کې مالو دي انجمنونه قائم کړي د هغې په ذریعه باندې زکات او خیرات نه لاغي مدد داسې مدد څنګه چې د کور کې د یو بل مدد کوي چې هغې ته پته مونږ لګي چې د هغې مدد کېږي په داسې طریقو باندې دا دي شي.
دستور کې ګډونوال د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي د پښتو څانګې مشر لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی مشال ریډیو ته وی چې زیتون بانو تل د پښتنو خزینو مسلې او د هغې حل په ګوته کړی دی نو په دا حواله دا د زنانو د حقونو مبارزه ده.
د افسانه نگار نظر چې دی هغه ډېر شوخ دی ډېر تیره دی نو چې کله دوی لیک کوي نو په هغې کې دغه ټولې مسلې تر د دوی پورې چا په دومره ښکلي انداز نه وي بیان کړی او د هغې حل هم په ګوته کړی دی چې د مسلو حل به څنګه راوي. بله دا ده چې د معاشرې دننه کومې اخلاقي خامۍ کمزورۍ دي هغه هم په نښه کړي دي او چې کوم اخلاقي او کرداري او روایتي عظمتونه دي نو هغه هم مخ په وړاندې راوړي دي. نو د زیتون بانو بیبي قلم چې دی هغه ډېر پښتون قلم دی ډېر ځیرک قلم دی او د انسانیت د ښېګړې د انسانیت د عظمت او د قلم د حرمت قائل دی.
د ذکر د زیتون بانو په کال 1928 کې د جون په 13 نیټه د پېښور په سپینه ډیری کې د پیر سید سلطان محمود کرا سترګې غړولې دي او تر 14 یې سبق ویلې او په کال 1958 کې چې په 10 کې سبق ویلو لومړی افسانه هندارې چاپ شو او دغه رنګ یې په باقاعده توګه د لیک پیل وکړو او تر دې دمه 14 کتابونه لیکلي چې پکې 8 د پښتو او 3 د اردو ژبې شامل دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو بستر کو بانیم تو تیر شو ایسن نری دل بس دغه مڑی مرا
هر طرح کر بدرنگ زکدا چی داغه مین لجوان د سر نست دا
غلط فهمی ده چی پم گولو بانی با نظریه سوچ او فکر چ کم ده ختمی کی دا د سولی आवाज ده ادم تشدد आवाज
من خو اند امید نور نه غوړی چې نور د بیگنا زامن خو تا بوتونه تې کینی ټول تخپل پلو غوړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتی کی ضرورت ده خبره ده چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تیر ورځ په خوست کې هم د یو شمیر لیکوالو او فرنګیانو لخوا د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان د کتاب اونۍ ول منزل سو. د دې ناست یو شمیر ګډونوالو په خپلو خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې کوشش به وکړي چې ترڅو د ټولنې په ځوان کول کې د کتاب لوستنې او مطالعې کلتور ته وده ورکړي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې دا مهال په خلکو کې په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د کتاب لیکنې او د کتاب د مطالعې دود په خورېدو دی او خلک تر پخوا زیات کتابونه رانیسي او لولي. دوی زیاتوي که څه هم د ټولنې پرمختګ تر ډېره علمي کتابونو مطالعه او زده کړې پورې تړلی، خو په دې ځای کې اکثره ځوانان کیسه یي ژانرونه او شعري ټولګې خوښوي چې د دوی په وینا د دې ژانر مطالعه هم د علمي مطالعې د دودولو لپاره اغېزمنه تمامېږي. په خوست کې د کتاب اونۍ لمانځغونډه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه. لیکوال او ژورنالیست سپین روان نورزی وویل
د کتاب پلورنځیو د ارقامو له مخې علمي کتابونو تنده هم یو څه پیدا شوې ده، ځکه اوس پوهنتون دی بعضې ځوانان غواړي چې علمي کتابونه واخلي، خو ډیری مارکیټ چې دی هغه د هغې ناولونو، شعرونو، لنډو کیسو او د نورو بېلابېلو کیسیزو ژانرونو کتابونه ډېر ګرم دي.
شاعر او خبریال طالب منګل وایي چې په خوست کې د کتابونو د چاپ او خپراوي لپاره د تخنیکي اسانتیاو او چاپخانو نشتون او په همدې توګه د مسؤولو ادارو لخوا د لیکوالو نه هڅونې په دې ولایت کې د کتاب لیکنې او کتاب د مطالعې بهیر کمزوری کړی دی.
په خوست کې موږ لیکوالان هم لرو، شاعران هم لرو او په زیاته کچه کتابونه چاپ شوي هم دي، خو لکه څنګه چې په ځینو نورو فرهنګي سیمو کې دی په هغه اندازه سره دلته نشته. د مطبعو په برخه کې ستونزه موجوده ده، د لیکوالانو د هڅولو په برخه کې ستونزه موجوده ده.
د خوست یو تن ځوان لیکوال سیف الله غریبیار چې د خپل لږ عمر په اوږدو کې د روغتیا، ارواپوهنې، ادب، اسلامیاتو او نورو ټولنیزو برخو کې 15 عنوانه بېلابېل کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. بیا وایي چې که څوک ژباړي او کتاب لیکنې ته د ورځې لږه برخه هم بیله کړي نو دا کار کولی شي.
ډېر کتابونه او په اوس کې په طب او ارواپوهنه کې ژباړم او لیکمه، ځکه چې دا مې یو خپل مسلک دی او بل مې ارواپوهنه د ذوق برابره ده.
وزیر محمد روغ لیونی په افغانستان کې د پښتو ژبې هغه استثنایي شاعر دی چې په دې ژبې 23 عنوانه شعري ټولګې چاپ او خبري شوي دي. دای چې ساده او عام فهمه شاعري کوي وایي چې
زول چې په خبر کوم کتابونه به چپ کول، بیا به خوستر لګل، بیا به خوسته یو سړی ته وایي چې خلکو په پیدا خو څه کوي چې په بایسکل بسپوره تو کتابي الو. نو دا یو نیم شعر او پت صاحب د شعر دي چې شعر باید ساده وي خو جوش پکې وي، پیغام پکې وي، یو مینه محبت پکې وي چې چاته یو پیغام ورکي ان ګټه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په ورته توګه د خوست په گاوند پکتیکا ولایت کې هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست لینکن مرکز او یو شمېر مدني ټولنو د کتاب اونۍ ولمانځل شوه. د پکتیکا فرهنګیانو هم د خوست په شان د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو شمېر اساسي کتابتونونو د جوړولو غوښتنه وکړه.
تاندې هلې
ټولې صوبا کې ما فرست پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
خوندې په مخ دې نه پیګړي، ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولس دې
د هر شروع پورس په کم یولس بجی او د هر زیارت پورس په کم دو بجی. لما فرخنده اسد سر